ما باشد.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښ باندې باندې کتلې اوریدلې شي. مجله په خبرونو پیلو. د هرات ولایت په جبرائیل خرګوټي کې نامعلوم کسانو د ډزو په نتیجه کې د دوه دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان وشلې دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې په دې پیښه کې چنن جمعه شوې درې نور کسان ټپیان شوې دي. ځینو سرچینو ویلي دغه کسان د جمعې تر لمانځه وروسته خپل کورونو ته روان وو چې ور باندې حمله شوې ده. په هرات کې د طالبانو چارواکو د دې موضوع په باب تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ تیره جمعه د نومبر په 14مه په هرات کې د دوه نورو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو پر پیښې خواشینی ښودلې وه. د محلي رسنیو په وینا د رجب اخلاقي او خادم حسین په نامه دوه شیعه دینی عالمان د نومبر پر 14مه د موټر سیکل سپرو کسانو لخوا ووژل شول. د دغه پیښو علت معلوم نه و او مسؤلیت هم چا نه دی منلی تر اوسه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې تیره شپه خپور شوی ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعال ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې توریستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي، د دایش د خراسان څنګ پر طالبانو او ملکی افغانانو په ځانګړې توګه پر شیعهګانو حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي د دایش خراسان څنګ له پولو اخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حمله کړي او په غربي هیوادونو د حملو لپاره خپل هوډ ساتلی دی. دغه راپور کې د غراز د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه وچه لویه کې فعال وي، خو له افغانستان په غربي هیوادونو د حملې ځواکې نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلی دی چې معلومه نه ده طالبان کولی شي د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او دایش په څیر د ډلو د هغه ګواښ پر وړاندې چې نورو هیوادونو ته یې پیښوي مبارزه وکړي کنه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې پخوانی مشر منل زواهری ته پناه ورکړې وه چې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا په هوایي حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت لا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی د چین له خوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای وینګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې لیکلی دی چې کرمی نن جمعه خپل باورلیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفات لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسی، ایران، ترکیه او ځینو نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون په خپل شبکې لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د سارې په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بشري بحران په دغه هیواد کې پراخ شوی دی. او د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنجشنبې وویل په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتي د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه متخصصانو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتي د قومي انګیزې له مخې شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان ایران ته وفادار ځواکونه چې د محل پر سودان واکمنی کوي او د چټک ملاتړ ځواکونه په نوم د ملیشو ترمنځ چې مشري محمد حمدان د قلو کوي جګړه روانه ده. د ځینو شمیرو لمخې په دې جګړه کې تر لزرو ډیر کسان وژل شوی او ملګرو ملتونو ویلي چې شپږ میلیونه او درې لکه نور کسان له خپل کورونو کډه کولو تړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواک متخصصانو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې د افسار په توګه د جنسي زورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلي چې د ښځو ونجونو پر وړاندې د برلاسي حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې مجله کې را سره د مطالب اورېدلی او کتلی شئ. وړاندې بر سره واورې وګورئ چې د پاکستان په ستره محکمه کې نن د افغان کډوالو عریضه اورېدل شوې ده. دا چې دا عریضه چا کړې وه او څومره د دې امکان شته چې دا محکمه د افغان کډوالو په ګټه باندې پرېکړه وکړي وړاندې درته جزئیات لرو. له دې سره جوخت ځینې پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې پاکستان وایي هغه بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي چې د ګاونډیو ښکېلتیا پکې ثابته کړي. دا چې د خبرداری د طالبانو حکومت د یو کنه وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه غزه کې د اوربن پړه به هم سره در سره روستي جزئیات شریک کړو. په مان کې به د پیریانو یو خار درته وپیژنو. د چولی ورته د پیریانو خار وای په دې اړه جزئیات درته روست لرو او همدارنګه په هین کې به مو لدی خبر کړو چې هندیان د دې لپاره چې دوی قبول شي د غواګانو عبادت کوي. د سپورت لډګر مو هم خبرو کوو. وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطلب هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د میر احمد صافی او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو شمیر پاکستاني رسنۍ وايي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې پراتلونکي کې به هر ډول برید ته چې لا غونډي هیواد سره تړلې وي سخت ثواب ورکړي. ورزو سنا کاکړه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده، د دې هیواد سترې محکمې د هغه عریضې په تړاو د اورېدنې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان نیوز خبر ورکړی چې سترې محکمې نن جمعه په دې غونډه کې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیا ویستولې دي. وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ او پلاوی هم ټاکلی. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عایشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي، خو محکمې لا په دې اړه خپل وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوال په خپل اکسپانه د سترې محکمې له لوري د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي موږ هیله من یو چې عدالت تامین شي او د افغان کډوالو حقونه به خوندي شي. دغه عریضه د افراسیاب خټک، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امنه مسعود، محمد جبران ناصر، احمد شبر او عمران شفیق په ګډون د پاکستان د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقونو د فعالانو له لوري د یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې شوې ده. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو پر خلاف او غیر انساني بلل شوې ده. په عریضه کې دغه شان نه سترې محکمې غوښتنه شوې چې پاکستاني سرپرست حکومت ته دې امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت سب چوي او کټ لرونکي افغان کډوال ونه ځورول شي. عریضه کوونکو مخکې ویلي وو چې د پاکستان سرپرست حکومت له قانوني اړخه د دې صلاحیت نه لري چې د دې هیواد د ستراتیژیکو مسایلو په اړه پرېکړه وکړي. په عریضه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان لخوا افغان کډوال په داسې حال کې له دې هیواد ایستل کیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې پر وړاندې او د چمن پلت په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د غړو له لوري ترسره شوي، پکې تر ډېره په پاکستان له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده. دوی دغه شان د چمن پلت ملاتړ کړی او ویلي دي چې پاکستاني حکومت د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط له منځه یوسي. پاکستان د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره ورځ ویلي وو چې تر دې دمه له 300 زره نه ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې ده او له پاکستانه غوښتنه شوې چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وده روی، خو پاکستان بار بار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی دی. مننه.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د ستري محکمې د هغې اوریدنې پاړه باندې چې د افغان کډوالو پاړه باندې نن پکې نمړنی عریضه اوریدل کیږي جوسیات راکړه. همدی مسایل ته بتم شو د تیر جمهوریت د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په مجله کې وصل شوی دی. میاخیل سیب تاسو ستري مشي په خیر راغلی. کپیل دم دغه عریضې نه وکړو وروسته به د پاکستاني سنۍ راپورونو ته ورشو چې دوی د افغانستان افغانستان ته خبرداري ورکړی دی چې کچری بیا په برید کې د دوی خلتیا ثابت کړی، دوی به سخت ځواب ورکړي. خو راځي چې پم دی پیل وکړو. نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پاړه باندې نمړنی عریضه اوریدل کېدله. فکر کوي دا محکمه به د افغان کډوالو په ځنګړ توګه هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلی دي هغوی ته تابعیت ورکړي یا په یو ډول به پرېږدي چې دوی په دې هیواد کې پاتې شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو زه نه پوهیږم چې دیو به دا فیصله په څه شکل باندې کوي چې آیا هغه افغانان چې هلته تولد شوي دي، یعنې پیدا شوي دي، هغه ته څه رقم تصمیم نیسي چې هغه سټیزنشپ یا شناختي کارتونه ورته ورکړي، او که یا دا چې دا پخپله دا پاکستان نه وکړي او افغانستان ته لاړ شي. نو دا به د محکمې د پریکړې پورې اړه لري، خو په هر صورت باندې د دې دغه پریکړه چې مهاجر افغانان په زوره د پاکستان نه وکاږي دا د ټولو هغه بین المللي قوانینو په خلاف یو عمل دی. دا ښه خبره ده چې افغانان بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي، اما دا تدریجي تګ باید وي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان او د یونیشیال تر مخې پخوا یوه معاهده امضا شوې وه او شرایط به ورته برابرېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نشته دی، او اوس ډېر افغانان د افغانستان نه غواړي چې ووځي، نو دغسې یوه پریکړه دا د افغانانو لپاره سخته تمامېږي او دا یو نوی فشار په افغانان باندې او هم په طالبان باندې.
میخیل صاحب، که د پاکستاني رسنیو راپورونو تر شو دوی راپور کړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي که پراتلونکي کې دوی هغه بریدونه چې په پاکستان کې تر سره کیږي او دوی پکې د طالبانو خپلتیا یا د افغانانو خپلتیا ثابت کړي، نو دوی به سخت ځواب ورکړي. سسي پان باندې دغه کړکېچ دی چې د طالبانو ترمنځ او د پاکستان موقت حکومت ترمنځ رامنځته شوی دی، پام دی اندازه جدی ده او کچری پاکستان ځواب ورکړي څه ډول ځواب بوي؟
اول خدای دې چې پاکستان په تیرو څلور پنځه لسیزو کې دغه افراطي ډلې مختلفې هغه تربیه کړې دي، سلمندهي ورکړې ده، او بل اخر د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره په افغانستان کې او په منطقه کې نه استفاده کړې ده. دلته ډېرې ډلې دي چې د ټي ټي پی د لشکري په یبه ده، یو ټي آی ایم ده، ای نیو ده، همدارنګه طالبان نو داعش یو برخه د دې تمویلولو او ساتلې. نو په دې خاطر باندې دغه ډلې چې کوم یو دی دا په پاکستان کې په خپل نفوذ لري الته د استخبارات وسره اړیکې لري. نو زه فکر کوم چې اول مسولیت د دې و دی چې دې و دلو مخاوني سي د نورو هوادونو کې په خاصه توګه په افغانستان کې مداخله وکړي. البته
مخیل صاحب بیا چې دغه ټوله ډلې په پاکستان کې دی او دوی په ډول باندې ملاتړم کوي، ولی پړه بیرته پر طالبان وره چې یو غوړ چې په دغه موضوع کې افغانان خکیل کړي.
خداخو افغانانو خکیلول نه تاسو خو ګوري چې طالبان هم د پاکستان لخوا حمایت شول، تقویه شول او راغلل. نو هغه اهداف چې دیو فکر کوي چې طالبان به دیو ته اجرا کی، نو دیو په منځ کې مشکلات موجود دي، ځکه نه طالبان د دغه افراطی ډلو نه چې په کلونو کلونو سره یو ځای مبارزه کړې ده او یو ځای سره جنګېدلې دي، د دیو نه ځان جدا کولای نه شي. په عین حالت کې پاکستان هم کوشش کوي چې دغه دیو افزار په شکل باندې استفاده وکړي او په طالبانو فشار راوړي چې دغه غوښتنه ومني.
ځکه پاکستان ټول کې میخیل سي پاکستان د دې توانایي لري چې دوی دا ثابت کړي، لکه مخکې چې دوی یادونه کړې و چې ځینې اسناد طالبانو حکومت ته سپارلي چې د بنو په بریټ کې افغانان خکېلو، که دوی دا ثابت کړي ساسي پان باندې دوی به په افغانستان کې یاد پوزي مداخله یاد بل ډول عملیات توانایي لري.
زه فکر نه کوم چې غټ پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه چې د پاکستان د ډېر ګرانه تمام شي. البته بعضی مشخص عملیات کې چیرته وکړي هغه جدا مسله ده، اما د افراطي ډلې چې موویل چې دغه ټول دیو کې د هر قوم او ځای کسان دی او د پاکستان په خپل تربیه کړی دي، نو اوس په خپل د افغانستان پخواني حکومتونو په کراتو پاکستان ته دا ویل چې تاسو د افراطي ډلې تربیه کوي او غواړي چې استعمال کړي د افغانستان په مقابل کې، یو ورځ به تاسو په خپل د دغه ډلو سره مخامخ کیږي او تاسو امنیت بخرابوي. نو په دې خاطر باندې پاکستان اوس هم دغه یو مرحله کې دی چې دغه ډلې یوازې د سینې دي چې به کېدی شي افغانان به ورغلي، او زه فکر نه کوم چې د افغانستان پخواني حکومتونه او حتی طالبان هم فکر نه کوم چې دی مستقیمن دی کې لاس ولري. البته دی کې هغه کسان چې یو ځای سره جنګېدل دي رابطې سره لري دا نه شلیږي، نو دی کې به افغانان هم دي د نورو هېوادونو به هم دي.
میاخیل صاحب وخت کم د کلنډ دام راته وای، که چیرې پاکستان داسې یو کار وکړي چې دوی په افغانستان کې مداخله وکړي، که هغه پوزي وي یا په هر ډول چې وي، په ټوله کې به ورته د افغانانو ځواب، د طالبانو د حکومت ځواب او د نړیوالې ټولنې عکس العمل به ورته څه وي؟
اول خو دا چې پاکستان دغه څلور پنځه لسیزې په افغانستان کې په بیلابیلو شکلونو باندې مداخله کړې ده او کوشش یې کړی ده چې د افغانستان حکومت بې ثباته کړي، حکومتونه او حتی دوه حکومتونه سقوط وکړي. نو په دې خاطر باندې دا به د پاکستان لپاره ډېره ګرانه تمامه شي چې دیو مستقیمن یو جنگ په شکل باندې اعلان وکړي. اما هغه به د افغانانو نفرت نور د پاکستان نه اضافه کیږي او هر څوک چې څونه وسه کیږي هغه به د پاکستان په مقابل کې استعمال.
ډېره زیاته مننه کور ودان میخیل صاحب، د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میخیل و چې د پاکستاني رسنیو د هغې راپورونو په اړه باندې چې دوی ویلي وو که چیرې د پاکستان حکومت دا ثابته کړي چې ګاونډی افغانستان یې په دې هېواد کې په بریدونو کې ښکیلتیا لري، دوی به سخت ځواب ورکړي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس به هم ورشو عبدي سپوږمۍ ته او د همدې موضوع په تړاو نور جزئیات واورو.
سلامونه. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست 3000 وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې که په راتلونکي کې هر ډول برید د دوی په هیواد کې ترسره شي او د دوی په ټکو که دغه بریدونه له ګاونډي هیواد سره تړلي وي، نو دوی به سخت غبرګون ورته وښیي. د ډلې اکسپرس تریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د بخبرو سرچینو له قوله د نومبر په 10 لیکلي چې دا خبرداری د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي برید وروسته طالبانو ته ورکول شوی دی چې د دوی په ټکو دغه برید د یو افغان لخوا ترسره شوی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی و. د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې، خو وړاندې په ځلونو ویلي وو چې دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیواد پر ضد او یا هم د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدي وروسته دا په پاکستان کې شپاړسم برید دی چې ترسره کیږي، او له ډلې یې پاکستان هیواد دغه بریدونه ګاونډي هیواد پورې تړلې بللې دي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړی وو، او د دې پیښې په اړه یې خپل اعتراضونه ورسره شریک کړي وو، او د پاکستان د موقت حکومت د رسنیو په حواله له سرپرست سفیر نه یې غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او همداراز عملین یې ونیسي او ویې ځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګند ټکو ویلي دي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي نو د یاد هیواد له لوري به سخت غبرګون وښودل شي. دا چې دا غبرګونونه به څه وي، جزئیات نه دي ورکړل شوي.
ابي دا سپوږمۍ و چې د پاکستاني رسنیو د هغه راپورونو په اړه باندې چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې دوی په پاکستان کې په بریدونو کې د دوی ښکېلتیا ثابته کړي نو سخت ځواب ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د شخړو پر بیا پیل اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې ور وګورو.
په غزه کې نن جمعه د لنډمهاله اوربند مهلت له پوره کېدو څو دقیقې وروسته بیا جګړه پیل شوه. اسرائیل پر حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي تور لګولې چې لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه کړې ده، خو حماس ډلې بیا پر اسرائیل د لنډمهاله اوربند له موافقې د سرغړونې تور پورې کړي او وایي دا اسرائیل دی چې د نورو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د هڅو مخه یې نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په غزې تړنګه کې د شخړو د بیا پایل په باب سخته اندېښنه شولې او هیلې څرګنده کړې چې هلته لنډمهاله اوربند بیا نافذ سي. شغل ګوترش نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل شوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله مند دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر سي. قطر چې د مصر تر څنګ د اوربند مذاکرو لمنځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. قطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپل اندېښنه ښولې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس له بنده تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشې شول چې زیاتې ظاهرا په فزیکي لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک شوي وو. دوربند موافقې لمخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطینی بندیان هم خوشې کړای شول چې ډیرې تنکی ځوانان وو. دوی په دې تورن و چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو گزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات وکړل. لکه چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشې شوي، په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشې شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په غزه کې د ورستۍ جګړې له کابل په زرګونو فلسطینیان وژل شوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3% برخه له خپلو مینو کډي کولو ته مجبور شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1300 او 300 ډېر فلسطینیان چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
و مورد چې په غزه کې لا څورزنی قربان روسته بیرته جګړه پیل شوې ده. اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لومړی به د راشد خان اړوند خبرونه وایو. هغه په خپل ټولنیزو پاڼو یو تازه ویډیو خپره کړې ده. په هغه کې دلیل کېږي چې د عملیات له وخته ان تر د جیم ته تر تللو پورې خپل ټول حالات پکې خودلې دي. راشد خان تازه تمرینات پیل کړي دي او ویلې دي چې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې ده او په تر دې وروسته به تر هغې پورې چې په بشپړ ډول د رغېږي نو همدلته په لندن کې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. راشد خان د ملا په برخه کې عملیات کړي دي او ډاکټرانو ورته د دوو میاشتو د آرام کولو ویلې دي. بلخوا نن د هندوستان او استرالیا ترمنځ د شلوریزو لوبلړۍ د څلورمې لوبې پیل هم شوی دی. دغه لوبه د هندوستان په رای پور ښار کې ترسره کیږي. استرالیا د لوبې پچه ګټلې ده خو هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې. هند په 15.3 اورونو کې 9 منډې کړي دي. کم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. د دې لوب لړۍ دوه لوبې په پیل کې هند وګټلې خو درېمه لوبه د میکسویل د سلیزي پر مټ استرالیا وګټله او دا څلورمه لوبه ده. که هند یې وګټي نو لوب لړۍ به وګټي او که استرالیا یې ګټي نو د لوب لړۍ ګټونکې لوبډله به په وروستۍ یا 15 لوبه کې چې د ډسمبر په 3 نیټه به ترسره شي معلومه به شي. بل لور ته د استرالیا د ښځو د بیګ بیش لیګ سیالۍ د پایلوبې پړاو ته رسېدلې دي. دغه سیالیو پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 2 نیټه یعنی سبا د اډلیډ سترایکرز او برسبن هیټ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. کله چې دغه د خزینو د بیګ بیش لیګ پیلوبه پای ته رسیږي نو د همدې میاشتې په وروستیو کې به د استرالیا د نارینو د بیګ بیش لیګ هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان په یاد لیک کې د نه لوبېدو ویلي ځکه هغه ټپي دی خو تر څنګ یې بل افغان لیګ سپینر اظهار الحق نوید تازه یادو سیالیو ته اخیستل شوی. دغه راز مجیب الرحمن هم ګمان کیږي چې سکال په دې لیک کې خپل لوبډلې ته ولوبېږي. او د نیوزیلند او د بنگلاديش ترمنځ هم ټیسټ سیالي څلورمې ورځ پای ته رسیدلې ده او د دې سیالۍ په 15 ورځ به معلومه شي چې نیوزیلند کولی شي د 2 وکټو په تاوان 219 منډې چې پاتې دي پوره کړي یا نه.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. اوس به هم بیرته افغانستان ته راستانه شو چې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د تود بازار په اړه باندې سرل دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دودیزو رسنیو د معلوماتو د راټولولو خبرولو لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د یوټیوبرانو بازار ګرم دی. د دې راپور په خبرولو سره زموږ د خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. نور زموږ پروګرامونه مه هیروئ.
زه ترو پر څه پلیټ دی نه وای چې اسناد نه ورکړي.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني
نور نن نه ده نن منګه ماف کړئ سابانه پلیټ بم راوړم سش.
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي او وسمهال ګڼ د ټیټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امراشن سوالات داشته باشن چې نه از لحاظ رواني کمی مشکل دارن.
زینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی یو وجل شو یا شوندوی چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړی او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړی.
لانګ ټایم سپری فور مان اونلی یوز خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زمانه نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای. مده وی پی کې پاړه از غرده خبره نشي کوله او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډې وهي دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګ د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده. تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینه داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیزه تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسیره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلا بیلو ولایتونو ته